ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم پسې زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکو اټومي پروګرام په اړه خپلې اوږدې اندېښنې تکرار کړي او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن بریټ پرې وکړي. اروپایي اتحادیه وای چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو له لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپله اراده وشي. په جنوا کې د دریو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې ورسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په نشتی راتلونکو کې به له اروپایي لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لورته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل بریډ وغانده او دای د ملګرو ملتونو د وغړي هوا د حاکمیت ښکاره سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبري وکړي چې حل لارې ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شزو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د شزو لخوانه شزو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان شزو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې.
زه خوشاله یم ته زکه سي اشرار کلاي سويتم جنو مرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټي خودون کې او مسوله چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وي اقرا درې میاشتنی چې تلور کړي خبري او یو کلنه شو ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو او خزو غوچته ول ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان شزو ژغته نکاس ورکول او د غژغ او چتول تر نور رسوال و او څو د افغان شزو وخت ځای نه سي ځکه چې د دې تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوو چې د ډاکټر څو پوري د اهلي کالو کې او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري او مجله ولري.
فتنه جوان چې خپل هم له لوړ وسته کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شته لپاره ځنګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي خاطرې او هنرونه او د شته لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خبريږي او غیر شاسي مجله د سي پېڅ اورګان پورې مربوط نه ده.
نو موري وي اقرا د افغانستان په دوه رسمي شوو پښتو تاریخ پرونی لري او هیله لري چې ورځي په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي ورځي په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجله د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو نړۍ تر ګور کور ته مجله ورسو او تصمیم لري ستراتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پر کتر څو خپل ژغ په لیکل باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله يم هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونه د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې محل خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې پر رسنیو کې د ښځو په حضور کار کړن محدودیتونه لګیدلې دي. طالبانو پر رسنیو په ځنګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تېر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باکولو سوالي او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلي 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتي ځای وسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکولو سوالي له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلي لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای بهر میشتي افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمنو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوي کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب پنور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و، نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سی میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیدل.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په سپیر کې بوتللو یار خراب وو
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی وو او تر څنګ که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپون واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 500 کورونه په می کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل 10 منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 5 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
لخبرونو ورآخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیون شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2000 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري شهر وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سي او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچیږي منتظر پات کیږي ترسو بیا او بو پیدا کیو.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستون زو سره مخامخ دی او د څاش ته او به هم تروشي شوی دی. هغه کابل ته د تاګ د لمړنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبو پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارلمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا سي موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سي اوس یې مقایسه کوو، هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصد تست کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانې وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلی و، یوازې موږ نه شاو خوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیواله موسسې خبرداري ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لاسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترزمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دی؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړه شوه، او دوی د دغه پروژه لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي، او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي، هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار، لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او
کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کول په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنې روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
د آزادی ملمه
طارق وزیر ملمه دی، دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب که لراډو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبري کوم چې یو وزارت سره د هم د سره کنه دی.
سلام وزیر صاحب، تاسو د دې رډو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خوې نه ز په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خو ځوانان
وزارت علاوه دا دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص ده؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص ده، د قوم ده، نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره مناسب وګڼي، نو هغه څه به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې پر ځای فکر کوم نور تخلصونو ته درته ښکاره شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم او کنکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون او هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه نن د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپږ اویا کال دی له یو کس سره یې تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمې ما کولای شم، نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي، نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی. خو بیا ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمېلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې اروپانه ډیره خاله استلشم او بل دا چې د ادبیاتو دی زوقی پایسم لا دغه اروپانه چې د ادبیاتو ډیره نر لري کی اس پاین جنریټ سم د ادبیاتو ډیر لري کی ولې اروپانه خپل ز فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مخول شو چې په ادبیاتو کې اروپانه چې چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کړو دا بیخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي دی یو هوښیار او دی یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ضروري اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو زور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې راشي موندل کیږي مثلا دغه د ژور افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا اخیدیره د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مونډلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای متر کېږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډېر شان مونډلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکن سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر خره زی ځکه دا بیت او شعر نسبتا د خبرو ته ډېر خلک کېږي نو کبیا تشریح موشي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم اروپانه مل ادبیات هم لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې په لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړم یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت رقم یېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کړي فکر تکړه اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زو خو بیا دلته نه کافي کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ست ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړوله او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم فقط زو پالو زو بیا یو څه هغه د کپاوې سلای وایي د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه دا چې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده خبره ده او که پام دې مثلا کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټیکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې مثلا کوله لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولې نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غړي په پام دي کې کارو کې کری سهای باید وسنجي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه به هواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او راځو کې به انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیتا څه لیکوالی ته حاصل یاس
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او خو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوی هم زه وخت کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او خکېږي مې چې یو چا ته څو خېو سمزداوي له یو چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو دی او چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړم چې یو څو توریزم ولیکم او چا د استفادې وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون ورکول شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپختي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. هم د حمزه بابا ویل چې ستا پاننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کا. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې؟ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا دمیا کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د غیرتونکو محصولین ته خو به یو خیر رسېدلی چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشتاین ویلي چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یو مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاص د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس، هم درس لولئ او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوها بخي ډیریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تاج مخ کیږي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تابه دوی کاری سهام ورته ګوري. او که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شاید انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک څه چغام زه باید ور باندې پوي کم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی. اوس ما خپل ډیر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوش بړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کې دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکړم او ار سی وی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس ده نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیږې کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی. خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کلاس ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساتي وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصن د ژبو په ذکر کې د ډېر علی میتود ده نو دوه ساعته کورس ویغه د مسلم څنګه خو ستاره غلی ده د پېښته هم ډېر لوړ ده علی ده لغې سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سندر تمرکز په خپل وکي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډېر علی خبره ده اوس ډېر خزه میام سیدا چې انسان خپل زده کړه وکي نو زه دا غزین هم ډېر ماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډېر کې د ویژه بیس د کول هم ډېر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده نه ده دا د شتبي ز شي لکه سره ور مو چې خپل مرانه ژبه زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې مې ورسره روانه د ټول به په یو ځای ولولم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او طبعا هغه دی په تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم ځي انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت ورته ما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سر کار ملامه غشبي سره شي مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکه یو څا اور هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خام دا یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب دي نه هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په اړه برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي الو کې بیر تخپل هغه د لیکلې دی پری اسلای کړې غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لارې بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز د کولې شو کاملاً طبيعي او د ژبې د زده کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دی ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نيسي ولیکه طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا د غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کوم او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړي په ګوس ما ته ممکن زمينانه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دا د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اور او لرز کی چورته کې نسمه هغه پیرنی یو اټ می سرور باندې نه خلاصې دي چې صدې خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته کومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبې چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمه په ډېر کم او محدود و مثلا سره 500 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوي ماسلین ډېر تنګ ول ژبه سره ونو به زکړي ول زله سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله پرسیز د کې د لشي داس ډیر ځوانان پیژنم چې سی وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی ده نو انګلیسي هم ترې زده کېدل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا کتلې هم خوند نه کوي خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګري راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ را واړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي را نه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمچو ورسېږي. څه فکر کوم، د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څخه وو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی فکر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولای شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې وې ته فعالیت ورسته بیا ورغلی؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه، بیا په هغه مغورځو کې چې ملګری اول واخیسته، پښمیري هم معلومات خلکو کتابونه وړل، نو اتمنه پښتنه کو یو ساعت کو نو ساعت کو چې نه را پیدا کړ چې بل ور سره تم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سټ احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه دا 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کی څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامي ترسيږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکی هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسوز یو قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
پاتے بپی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا ژوندانه د سپارو توري راو خود ساخستش پوتا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا مال دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پهاوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زبچی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستندرو یک زارا یا سما دمینه دستندرو یکن سارا مال دوا پری ندی چی ورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چی ورک بشم افلارا مارن زورا لزگیر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زمادا سڑ دس ویرو بابتارا پریم شی زمادا سڑ دس ویرو بابتارا مال دو آفری ندی چیو رکھ بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیو رکھ بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیو رکھ بشم آفلارا دعا پری ند چی ورک بشم افلا.